السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اورئ. د دې سات خبرونه د بشري حقوقو د څار سازمان و څیړونکو وایي په افغانستان کې د خځو لپاره روان بحران ډیر پراخ او اندېښنې وړ دی. فرشتي عباسی تیر شپه د ایکس شبکې په یو بحث کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په باب رابلل شوی وو تا خبره وکړه. هغه وویل
بحرانی که فعلا در افغانستان هست،
هغه بحران چې نن سبا په افغانستان کې د یو پزنګړی ډول د خځو لپاره ډیر متفاوت دی. داسې وضعیت دی چې د نړۍ په هیڅ ځای کې نه تجربه شوی او نه تجربه کیږي. مهمه ده چې په دې باب موږ خبرې وکړو، بل شخصي مسؤلیت ادا کړو چې معلومات وشي څه روان دي.
میرمن عباسی زیاته کړه چې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان څنګه په پام کې لري چې روانه دوشنبه د افغانستان د بشري حقوقو او خځو پر وضعیت بل راپور هم خپور کړي. له دې وړاندې هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې د بد حجابۍ په تور د خځو او نجونو د خپل سر نیولو د زیاتېدو په باب اندېښنه ښودلې وه. نن یکشنبه د فبروري 11مه د ساینس برخه کې د فعالو نجونو او ښځو نړیواله ورځ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن سهار په خپل اکسپانډر لیکلي، ښځې د نړیوالې ساینس ټولنې یوازې یو په درېیمه برخه تشکیلوي او په کاري برخه کې یې ونډه او بودیجه هم کمه ده. ښاغلي ګوتریش لیکلي، نجونې او ښځې ساینس سره اړیکه لري او هغه وخت را رسېدلی چې پوهه شو دوی کولی شي نوښت پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د هر نجلۍ او ښځې په ملاتړ هم ټینګار کړی، څو د ده په خبره وشي کولی شي خپل ظرفیت لوړ کړي. په نړۍ کې داسې مهال د ساینس برخه کې د فعالو نجونو او ښځو نړیواله ورځ نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځي، پوهنتونونه او د نجونو لپاره د عصري زده کړو ټول مرکزونه تړلي دي. د طالبانو حکومت وایي د دوی د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي پرون کابل کې په اقلیمي چارو کې د روسیې د جمهور رئیس له ځانګړي استازي روزلان ایدلګریف سره پر سوداګرۍ او نورو مسایلو خبرې کړي. د دې وضعیت په خبر پاڼه کې زیاته شوې د کتنه کې د کابل لپاره د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف هم حاضر وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیټي لارو ترجیحي تعارفو، د ګډ اقتصادي کمیسیون پر بیا ایجاد او په افغانستان کې د روسیې په پانګونه بحث شوی. د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه د ګوتو په شمېر هیوادونو ده چې د طالبانو ډیپلوماټان یې منلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دغه روس چارواکي سره پرون کتلي وو. د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت ماسپښین یوه نیمه بجه د سریلانکا په پلي کلي میدان کې خپله دویمه 50 اوریزه یو ورځنۍ لوبه کوي. د دې لوبې په اړه د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل،
افغان لوبډله به نن د کینډي په پلي کلي لوبغاړي کې د یو ورځنۍ لوبو لړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. که څه هم افغان لوبډلې اون شکوره لومړی لوبه وګټي، هم بشپړ چمتووالی نیولې تر څو په دویمه لوبه کې بیرته خراتګو کې او دغه لوبه په خپلې بریا تمام کړي.
دواړه هیوادونه به خپل دریم 50 اوره مسابقه در رواني چې هرشنبه پورې وکړي. په پاکستان کې انتخابات وروسته مسلم لیگ نون او پیپلز ګوندونو د ګډ حکومت او د تحریک انصاف ګوند لملاتړ برخمنو آزادو بریالیو نوماندانو د خپل حکومت جوړولو هڅې پیل کړي. یو نیوز پاکستاني ټلویزیون خبر ورکړی چې تمه د نن د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه په اختلافي مسایلو خبرې وکړي. د شنبې په شپه هم آصف زرداری او د نواز شریف ورور شهباز شریف سره کتلي وو او د ګډ حکومت د جوړولو په اړه یې د اړیکو او خبرو په دوام هوکړه کړې وه. خپلواک تحریک انصاف ګوند سرپرست مشر ګوهر علي خان پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دوی خپلواکو نوماندانو اکثریت چوکۍ ګټي او د پښتونخوا او پنجاب په ګډون به وفاقي حکومت هم دودوي. په پاکستان انتخاباتو کمیشن د رسمي معلوماتو پر بنسټ د پنج شنبې ورځې په پارلماني ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند ملاتړ برخمنو خپلواکو نوماندانو 250، مسلم لیگ نون شپږ اویا او پیپلز ګوند 450 چوکۍ ګټلې. د پایلو پر بنسټ هیڅ ګوند نه دی توانېدلې په پارلمان کې غوڅ اکثریت چوکۍ خپلې کړي څو خپل حکومت جوړ کړي. او د مونشن امنیتي کانفرنس مشر وایي، د دانش ردولای چې روسیه خای د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله وکړي. کریستوف هوزګن د څرګندوري پر نشان به داسې وخت کړي چې ټاکل شوی د فبروري 14مې تر 13مې د نړۍ رهبران او دفاعي متخصصان بیا په دې کانفرنس کې سره جرګه شي. کله چې پښتنه وشوه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باندې داسې کومې حملې امر وکړي، په ځواب کې هوزګن وویل، طبعا پوتین په وار وار ویلي چې د پخوانی شوروي اتحاد رنګیدل په شلمه پیړۍ کې تر ټولو لویه غمیزه وه، ځکه د دل قوله د روسیې له د سرحدونو د باندې د ډیرو روسانو د لالهندۍ سبب شوه. د منشر امنیتي کانفرانس مشر په خپله مرکه کې ویلي، د پوتین هدف د ړنګ شوي پخواني شوروي اتحاد د سرحدونو هاخوا د لویې روسیې او نړیوالې امپراتورۍ ایجاد دی چې دی ورباندې د تزار په څیر حکومت وکړي. د ده په باور که پوتین په اوکراین کې ماتې ونه خوري، نو ممکن پر مالدوا او یا هم د بالتیک حوزې پر نورو جمهوریتونو منګولې خښې کړي. دا خبرونه
سلام و خوش آمدید. در 18 و 19 ماه فوریه ملل متحد میزبان نشست در مورد افغانستان زیر حاکمیت طالبان در دوحه پایتخت قطر خواهد بود. قرار است که در نشست آینده در کنار دیگر موضوعات در باره گماشتن یک فرستاده خاص ملل متحد بر افغانستان هم بحث شود. اما پیشاپیش طالبان در نشست به میزبانیشان در کابل با این نکته مخالفت کردند. در نشست کابل در آخرهای ماه جنوری نمایندگان از شماره از کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، روسیه و چین اشتراک کردند. این همه در حال است که هنوز هیچ کشور جهان طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته. دروازه برای ادغام کامل بین المللی افغانستان چگونه باز خواهد شد؟ نقش بازیگران منطقه‌ای چقدر مهم است و دورنمای افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه به نظر می رسد؟ در این مثلث بررسی می کنیم. گپ میزنیم با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان و آگاه امور بین الملل در واشنگتن دی سی، و میرزا نبی خالقزاد، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. جناب صمد، نشست آینده در دوحه چقدر مهمه و چرا مهمه؟
سلام به شما و دوست گرامی و شنوندگان و بینندگانتان. ببینین، نشست آینده اولین نشست نیست که تحت پوشش ملل متحد در دوحه انعقاد پیدا بکنه. این بار دوم است. یک بارم سال گذشته فرستاده خاص کشورهایی که به قضیه افغانستان علاقمند هستند که و نهادهای بین‌المللی البته در اینجا بیاده هم میاین، و ای بار یقین که توجه به قضیه افغانستان بیشتر است، به خاطر ای که از یک طرف یک پروسه جدید در ملل متحد میخواه برای بیاندازه بعد از جمع‌آوری معلوماتی را که سفیر کبیر فریدون سرینه اولو انجام داد تا خلال تقریبا چندین ماه، و گزارش را به سکرتر جنرال سپرد و بعدا هم شورای امنیت ملل متحد قطعنامه را صادر کرد چند هفته قبل. و هدفم امی است که اگر کدام نقشه رای جدید برای افغانستان اگر شود که سرش به یک توافق برسند و در عین زمان به موضوعات مهم و حادی که مردم افغانستان به او سر کار دارند و کشور و دولت در کشور باید به او سر کار داشته باشد مطرح شود. من فکر میکنم در این قسمت دیدگاه مختلف وجود داره، امکان تعبیرهای هم متفاوت وجود داشته باشه بین کابل، باز پایتخت های دیگه، بین افغان ها، بین کسانی که با قضیه افغانستان سر کار دارن، و ایجا وزیر میکنه که هرچی زودتر ملل متحد در این باره وضاحت بیشتر ارائه بکنه تا یک اندازه امی سردرگمی که وجود داره و یک اندازه سوال هایی که مطرح شده که لاینحل هستن در ارتباط با انعقاد این جلسه در دوحه در ماه فوریه بتانه که ممد پروسه واقع شود.
تشکر از این، منتظر میمانیم. خب چنانچه در جریان هستین، جناب صمد، استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی ملل متحد به تازگی در این مورد گفت که هدف از این نشست بحث در مورد چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند است. دوجارک افزود که توصیه های گزارش مفصل ملل متحد در مورد ارزیابی اوضاع در افغانستان هم در نظر گرفته خواهد شد. در بخش از گزارش مفصل ارزیابی ملل متحد از اوضاع فعلی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ماه نوامبر 2023 آمده که یکی از اجزای کلیدی که در تعامل فعلی وجود نداره گفتگوی بین الافغانی است. در بخش پیشنهادهای گزارش مفصل ملل متحد میخوانیم که یک فرستاده خاص ملل متحد باید تعیین شود که نقل قول میکنم باید روی دیپلماسی میان شرکای همکار بین المللی و افغان و تحقق گفتگوهای بین الافغانی تمرکز کند. اما جناب صمد، همونطور که شما در جریان هستین، طالبان در نشست که به تازگی در کابل میزبانی کردن با تعیین نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان مخالفت کردند. چرا به نظرتان طالبان نگرانند از این؟ آیا از روند گفتگوهای که بین الافغانی خوانده میشه هراسانند، نگرانند؟
خب ما شما میدانیم در خلال دو سال و چند ماه گذشته چندین بار طالبان ایره اظهار کردند که عقیده‌مند به پروسه بین الافغانی به شکلی که بعضی‌ها در جامعه بین المللی رو مطرح می‌سازند نیستند. این به این تعلق داره که ما از پروسه بین الافغانی و یا گفتمان بین الافغانی چی تعریف داریم و چی انتظار داریم. در اینجا امکان داره که یک اندازه نظریات متقابل وجود داشته باشه و اختلافی وجود داشته باشه و خوب است که سری از این موضوع صحبت شوه و طالبان هم امکان داره که قبل از وقت پیش از اینکه کاملا تمام موضوعات و اجزای موضوعات درک کرده باشن یا با اونا مطرح شده باشه واکنشی چنین اظهارات داشتن در ارتباط با یک تقرار یک فرستاده خاص جدید و در این زمان جامعه بین‌المللی نتانسته که موضوع را صحیح افاده بکنه. من فکر میکنم در خلال چند هفته آینده یک فرصتی وجود داره تا همین موضوعات تحت روشنی بیشتر مطرح شوه و واضح تر شوه و دیده شوه که آیا به یک تفاهم زمینی میرسن یا خیر. ولی در صورتی که طالبان قبول نکنن که با فرستاده جدید همکاری داشته باشند، در اون صورت باز جامعه بین المللی و شورای امنیت و کشورهایی که تصمیم گیرنده هستند در ارتباط با قطعنامه آخر، اونا جبران باید سه گزینه را مد نظر بگیرند. یکی که امی پروسه را به پیش ببرند با مد نظر داشت از اینکه طالبان امکان داره که همکاری زیاده نشان ندهند. در قدم دوم این پروسه را کاملا فسخ کنند و معطل قرار بدن و در قدم سوم که رای میانه است این است که یک فرستاده خاصی تعیین شود ولی با یک برنامه کاری و مندیت محدودتر و کوچکتر با امیدواری از این که به مرور زمان باز اعتماد سازی بیشتر صورت خواهد گرفت. من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی کمبود اعتماد است و یا همی که اعتماد کافی وجود ندارد بین بازیگرای عمده که طالبا هم جز از او هستند.
منتظر میمونیم که چی اتفاق خواهد افتاد در روزهای آینده و هفته‌های آینده. چند روز پیش حکومت طالبان در ایکس تویتر سابق گفت که از اونها هم دعوت شده که اشتراک بکنن در نشست آینده در دوحه، اما تا حال نمیدونیم که کی یا کیها از جانب حکومت طالبان اشتراک خواهند کرد در نشست چند هفته دیگه در دوحه. اما باید داریم که در نشست ماه می پارسال جای طالبان در نشست تقریبا مشابه در دوحه خالی بود. از این یادآوری کردیم بیاین که وصل بکنیم به آنچه که چند روز پیش در کابل اتفاق افتاد. طالبان نشست منطقوی برگزار کردند، اما تا جایی که من دنبال کردم جای تاجیکستان با عنوان یک همسایه کلیدی افغانستان خالی بود. چرا؟ ناظران در این مورد چی میگن؟
ببینید، تا هنوز وزارت خارجه تاجیکستان در رابطه با شرکت یا چرا شرکت نکردن تاجیکستان هیچ اطلاعی پخش نکرده است، ولی تحلیلگران میگویند که از بس که تاجیکستان تحت نفوذ روسیه و همکاری زیچه که با چین داره، هر حرفی که اونها بگویند برای تاجیکستان کفایه است و تاجیکستان همچنان در اون موقع پیشینش قرار دارد، یعنی تأسیس یک حکومت همشمول در حکومت طالبا. و این بارها تاجیکستان تاکید کرده است، چون که یک کشور ببینید با 1400 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان است، هم زبان، هم تاریخ، هم مذهب است و حتما تاجیکستان باید در این نشست ها شرکت داشته باشد و موقعش بازم از اون موقعی پیشینه ای که دارد بیشتر روشنتر آشکار شرح و توضیح دهد. و ببینید که تاجیکستان هرچند میگوید که با طالبان مناسبت یعنی روابط دیپلماتی و چیزا ندارد، اما تقریبا یک ماه قبل با حکومت طالبان یک طرح همکاری در بخش انرژی برق رو به امضا رسانی در کشوری سیوم در ترکیه به امضا رسانیدن و این باری سیوم است که این گونه سازشنامه را به امضا میرسانند، در حالی که خود تاجیکستان در فصل سرما یعنی زمستان برق ندارد، با مشکلی برق، با لیمیت برق روبرو است. و تحلیلگرها میگن که هرچند تاجیکستان در این نشست ها دعوت نشده است، ولی همچنان تاجیکستان صرف نظر از اون که موقع جدی در برابر طالبان دارد در نسبت به همسایه های دیگرش مثل ترکمنستان، ازبکستان، رسان دیگرها، اما در روزهای آخر یک موقع نرم پیش گرفته است و میخواد با هر روی با طالبان همکاری پیش برد.
خب این کلمه فراگیر واقعا همونطور که جناب صمد هم گفت، بله، تعبیرها و تفسیرها و تعریفهای گوناگون وجود داره، حداقل تا جایی که دنبال میکنیم. از دید طالبان فراگیر یک معنا میده و از دید بازیگران منطقه‌ای و شاید هم غربی یک معنای دیگه میده. خود حکومت تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان چقدر فراگیر است؟ آیا مثلا احزاب مخالف اشتراک دارند در حکومت یا خیر؟
در نسبت به سالهای پیش بعد از جنگ داخلی تاجیکستان و امضای سازشنامه صلح، بر اساس یک سهمیه 30% درست است که نماینده های اپوزیسیون پیشین شرکت داشتند، اما تقریبا بعد یک 5 سال 6 سال اخیر هیچ کدام از اونها نموندن، اونها با هر راه فرار شدن، بازداشت شدن، تعقیب شدن. یعنی تقریبا در حکومت امروز امام علی رحمان از اون مخالفین کسی نیست. ولی در یک صحبت پیشین شما ما صحبت داشتیم در باره موقع تاجیکستان در برابر حکومت طالبان، یعنی امام علی رحمان در یکی از بیانیه‌اش گفت که در افغانستان 46% تاجیکا زندگی میکنن و باید در حکومت طالبان سهم داشته باشن، در تصمیم گیری ها، در کرسی ها جای داشته باشن. و همین حرف را پوتین هم ذکر کرده بود که در افغانستان 46% یعنی جامعه تاجیکا به سر میبرد.
خب در مورد ارقام هم بله، طبعا نظریات مختلف وجود داره و این ارقام معمولا متناقض هست و طبعا روایت های هست. خب بیاین که باز بر بگردیم به همین موضوع مورد بحث. تشکر از این، بیشتر صحبت میکنیم در این باره. جناب صمد، چند روز پیش از آغاز نشست منطقه‌ای در کابل خبر رسید که سید رسول موسوی رئیس اداره جنوب آسیای وزارت خارجه ایران گفت که کابل میزبان یک حرکت مهم دیپلماتیک خواهد بود که در اون نمایندگان از ایران، پاکستان، چین و روسیه اشتراک خواهند کرد. ایران از کشورهایی است که بارها خواستار ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر یا فراگیرتر در افغانستان شده. آیا واقعا برای تهران گفتگوی بین افغانها و ایجاد یک ساختار همشمول یا فراگیر واقعا مهم است؟
بله، من فکر میکنم که برای ایران همچنان که شما فرمودین، برای روسیه همچنان و تا حد برای تاجیکستان اولویت البته موضوعات امنیتی خواهد بود برای همه، ولی بعد از او موضوع ساختار سیاسی در افغانستان عایز اهمیت است. ولی در این قسمت ما میبینیم که تفاوت‌های وجود داره بین دیدگاهی که غربی ها مثلا دارن در ارتباط با فراگیر بودن یک حکومت، که اونا او را منشأش بیشتر در صحبت‌های دوحه میدانن که ریشه در اونجا داره، که صحبت‌های در اونجا آغاز شده بود که باز تکمیل نشد و باز در افغانستان تحولات همه چیزها را دگرگون ساخت. و در منطقه مولودار روس‌ها و ایرانی‌ها تا حد زیاد موقف شبیه دارند در ارتباط با موضوع ساختار سیاسی در افغانستان. چینایی‌ها از اون موضوع به ندرت یاد می‌کنند و برای بعضی کشورهای دیگر هم به درجات مختلف اهمیت داره. به این خاطر است که یکی از دلایلی که قضیه افغانستان پیچیده است و اجماع کافی وجود نداره در ارتباط با بعضی موضوعات، همین است که هر کشوری که خود زینف میداند در قضیه افغانستان و یا زی دخل میداند در قضیه افغانستان از خود تعریف داره از اولویت های خود در ارتباط با قضیه افغانستان. لحاظ این حکومت سرپرست طالبان هم در یک موقف بسیار مشکل قرار میده، چون باید توازن بین همه برقرار بکنن و در سیاست خارجی ایجاد توازن در یک کشوری که خودش مشروعیت کافی و لازمه از جهان و از داخل نداره و با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی و بشری و انکشافی اینا روبرو است، این خودش البته یک چالش بزرگ است. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که ملل متحد در اینجا میخواهد که پایدرمیانی بکنه و ملل متحد میخواهد که قبل قضیه افغانستان رسیدگی صورت بگیره، امین است که افغانستان از این انزوای بسیار کشنده و انزوایی که تخریب کننده است بکشه و کمک کنه برای از اینکه افغانستان پس دوباره در سیستم جهانی مدغم شود و به این مشکلات اساسی که مردم افغانستان روبرو هستند رسیدگی صورت بگیره. و در این قسمت است که طالبان فکر میکنم تعبیر درست از پروسی ملل متحد ندارن و ملل متحد هم نتانسته که این را صحیح تشریح کنه و کشورها هم هر کدام از امی دگرگونی استفاده میکنن و ناچار هستن که امو منافع خودی خود پیش ببرن و اجماع کافی در این قسمت وجود نداره. دوحه، نشست دوحه قسمی قبلا گفتیم، یک فرصت میتونه باشه برای ازی که امی اجماع تقویه شوه و کشورها بتانن که سر باز موضوعات اساسی به توافق برسند و باز افغان ها هم بتانند که به توافق با خارجی ها برسند و اگر امکان داشت در قدم سیوم که افغان هایی که در اونجا جمع میشن با هم دیگر هم اقلا یک رشته صحبت آغاز بکنند.
تشکر. خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. واقعا این بحث گفتگوهای بین افغان ها و ایجاد حکومت فراگیر تعبیرهای گوناگون در این مورد وجود داره، اما اگر که بتونیم یک مقدار در مورد امنیت هم صحبت بکنیم، برای اینکه بازیگران مختلف مخصوصا همسایه های افغانستان و فراتر از همسایه در منطقه نگرانی های امنیتی هم دارن از آنچه در افغانستان، زیرا که من طالبان میگذره، اگرچه طالبان گفتن که نمیگذارن که از خاک افغانستان هیچ کس آسیب ببینه، اما تردیدهای هنوز هم در این مورد وجود دارم. اجازه بدین من از امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان نقل قول بکنم که در افتتاحیه نشست کشورهای منطقه‌ای در کابل گفت که امنیت منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت هست. اما حال خبر رسیده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش نوی گفته که طالبان با شبکه القاعده همچنان رابطه دارند و ای که مقام های ارشد القاعده در افغانستان هستند و حتی در گزارش آمده که 8 مرکز آموزشی جدید در مناطق مختلف افغانستان ایجاد کردند. به اساس این گزارش که طالبان در اعلامیه این گزارش تکذیب کردند، اما این گزارش چی پیام میتونه داشته باشه برای تاجیکستان و در مجموع کشورهای آسیای مرکزی که به یک شکل از اشکال نگران هستند از امنیت از افغانستان و همچنان از احتمال سرازیری موج افراطیت و قلمروهایشان؟
اینجا همصحبت گرامیمون هم اشاره کردن که یکی از موضوعها مسئله های کلیدی مسئله امنیت است و تاجیکستان از جمله با آمدن طالبان تا حال حاضر نگران است و از این چیز خیلی بی‌ضابطه است. و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در زیر قنات طالبان گروه های مسلح خودسر تاجیک مانند سازمان انصار الله،
جماعت انصار الله،
دقیقا گروه های خودسر ازبکستان تاغستان، چچنستان هستند که تاجیکستان هر لحظه در فکر این است که میتواند با وسوسه طالبا و خاک تاجیکستان گذرند و اینجا یک ناآرامی را به وجود بیارند. از این رو تاجیکستان همیشه با روسیه در منطقه های هممرز با افغانستان مشقهای نظامی مشترک انجام میدهد، به خاطر اینکه هر لحظه باید از پایگاه 201 حربی روسیه کمک میخواهد تا اینکه خدا نخواسته این گونه یک تهدید یا یک تحریک پیش بیاد و اینا توانند که از اون جلوگیری
و روسیه هم چندین بار گفته که امنیت تاجیکستان برای مسکو مهمه، درست؟
دقیقاً بله، حتی خود ولادیمیر پوتین هم در یکی از صحبت‌هایش در نشست کشورهای آسیای منطقوی همین حرف رو تاکید کرد که امنیت روسیه این یعنی که امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در خاک تاجیکستان شما میدونید که پایگاه کلانترین روسیه با نام رقم 201 جای دارد و به خاطر چی روسیه اونو در اونجا حفظ کرده؟ به خاطر امنیت همین مسئله منطقه‌ای است.
جالب توجه است برای اینکه پاکستان هم از حضور به گفته اسلام آباد جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان نگران هست. ایران از حضور شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران هست و به این ترتیب شما از نگرانی های آسیای مرکزی هم یادآوری کردید.
ماه سپتامبر سال گذشته در تاجیکستان نشست مشورتی کشورهای آسیای میانه صورت گرفت و آنها گفتند که در برابر تهدیدهایی که از طرف افغانستان یعنی طالبا دیده می شود باید ما همه یک موقع یگانه همسان داشته باشیم.
تشکر از این. خب جناب صمد، شما پیشتر از کلمات کلیدی در مورد ساختار فراگیرتر یا گفتگوهای بین الافغانی یادآوری کردین و تعبیرهایی که در این مورد وجود داره، اگر یک مقدار این موضوع را بازتر بکنیم با توجه به این که سازمان ملل متحد چه نقش میتونه داشته باشه. خب شما میدانین که طالبان مدعی هستند که حکومتشان فراگیر است و همه شمول است، اما تا اینجای کار که صحبت میکنیم میبینیم که هیچ زن مثلا در کابینه طالبان حضور نداره و از انتقادهای کلیدی همی است که کابینه در کناری که مردانه هست عمدتاً چهره های که مربوط به طالبان هستند در کابینه حضور دارن. خب از دید طالبان بحث در مورد حکومت فراگیر به معنای تقسیم قدرت تعبیر میشه، تا جایی که من خواندم به اساس همی ارزیابی مستقل ملل متحد، و ای که طالبان با برگشت احتمالی چهره های سیاسی که قبلا در قدرت بودن مخالفند و اونها را چهره های آزموده شده میپندارند. خب با توجه به این فکر میکنین که ملل متحد طالبان را برفتن به سمت گفتگوهای بین الافغانی و ایجاد ساختار سیاسی فراگیرتر در نشست دوحه ترغیب بکنه؟
جزء آجندای ملل متحد است، قسمی که فرمودین جزء کاری بود و ارزیابی بود که سفیر کبیر سنی اولو انجام داد و جزء معلومدار آجندای بوده که از 2.5 سال قبل تا به حال از طرف جامعه بین المللی هم غربی ها هم بعضی کشورهای منطقه مطرح بوده و با اشکال مختلفش البته و با تعریف های مختلفی که داره این موضوع. و طالبان هم موقف واضح داشتند که این قضیه داخلی است، قضیه که حل شده، آن مطرح نیست، ضرورت نیست به این که ما چیزی که در دوحه بود پس دوام بتیم، شرایط تغییر کرده، حکومت ما تا حدی که لازم است فراگیر است. این آن چیزی که فرمودین این هم جواب طالبا بوده تا به حال. من فکر میکنم که در بین این دو دیدگاه ها امکان داره که یک رای سومی سراغ شود و امکان داره خوبم باشه که رای میانه سراغ شود که قضیه صحبت بین افغان ها گذاشته شود و یا اقلا زمینش فراهم شود برای اینکه خود افغان ها بین خود این پروسه را برا بیاندازن و این یک پروسی میتونه طولانی باشه، میتونه که یک بخشش در خارج باشه، یک بخش در داخل باشه، بین اردو داخل و خارج پلهای به اصطلاح دیالوگ و صحبت و گفتمان ایجاد شده برای از اینکه افغان ها پس دوباره با اعتماد سازی
جناب سمت را مذرد که مرفایتون را قطع میکنم، مرچند این پیچیدگی های خود داره و به اصطلاح میتونه که یک سوال میلیون دلاری باشه، اما چگونه میشه که می پل زده شود بین افغان ها، اونایی که در افغانستان هستند، در بیرون از افغانستان هستند؟ مثلا به تازگی در خبرها آمد که یک تعداد از مخالفان طالبان که در بیرون از افغانستان هستند گفتند که در مورد توافق، در مورد نشست دوحه هستند، با اونها هیچ هماهنگی صورت نگرفته.
بله، یک بخش کار مفکر کار تعداد گذاری ازی به دست میتونه ملل متحد باشه و ایسی یک عنصر بی‌طرف، و بخش دیگهش به دست خود افغان های هسته که اونا معتقد بگی باشن که در قدم اول جنگ رای حل دیگه برای افغانستان نیست. کسی که از جنگ صحبت میکنه خب یقینن که نمیتونه دوری میز فعلا با کسی دیگه بشینه که او حاضر به جنگ نیست. در این زمان ما باید به یک سلسله موضوعات بپردازیم که موضوعات ریشه‌ای است در تاریخ افغانستان. ما تعریف ها و روایت های مشترک از تاریخ خود نداریم، لذا ما فکر میکنم که موضوع دیالوگ یک موضوع تا اندازه علمی هم است، آکادمیک هم است و از خود روش های مشخص داره، باید در بین افغان ها مروج شوه و ما از این بیاموزیم و از او استفاده عملی بکنیم. لذا یک پروسه طولانی است، ولی یک نقش خود افغان ها دارن، یک نقش هم تا حد جوانب خارجی بی‌طرف دارن که اونا کدام غرض خاص نداشته باشن، فقط تحصیل کننده باشن. من فکر میکنم که این موضوع امکان در مطرح شوه و این قابل قبول برای طرف طالبا هم باشه، چون چیزی را که ارائه میشه باید قابل قبول جوانب مختلفی باشن که اونا به اصطلاح در موضوع زی دخل هستن و صاحب یک روایت خاصی هستن که او روایت میتونه ریشه های مردمی داشته باشه. در نهایت من فکر میکنم نقش چیزی که مردم افغانستان میخواه، خواهشات مردم افغانستان باید به یک شکل از اشکال نکاس داده شود.
خب به نظر شما حالا دورنمای سیاسی افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه به نظر میرسه؟ خب اتفاقاتی که در منطقه میفته بدون شک تاثیرگذار میتونه باشه، بیرون از منطقه مثلا ما در آستانه برگزاری انتخابات هستیم در ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر امسال. چی روایت های وجود داره و آینده را شما چگونه بررسی میکنین، چطور پیش بینی میکنین؟
بله، از دیدگاه ایالات متحده که در کمپین انتخاباتی مشغول است، یقینا که یک طرف قضیه که حاکمیت فعلی در امریکا است، آقای بایدن علاقمندی بسیار زیادی نداشته باشه به این قضیه افغانستان زیاد مطرح شوه و میخواه او را به حیث یک دستاورد تاریخی نگه بداره. طرف دیگر که رقبای جمهوری خواهش هستن، یقینا اونا تا حد که امکان داره میخواین موضوع را مطرح بسازن، دامن بزنن به رزی که از او استفاده کمپینی و انتخاباتی بکنن و آقای بایدن هم متهم به این بسازن که یک وضعیت در افغانستان بار آورد که او به نفع امریکا نبوده. خب در نهایت من فکر میکنم در امریکا مردم و کسی که رای دهنده بالاخره خواهد بود، در پاری تمام اولویت های دیگه که امریکا داره به قضیه افغانستان توجه زیاد نداره. لذا افغانستان یکی از موضوعات عمده انتخاباتی امریکا فعلا نیست، ای که در خلال چند ماه آینده بکنم موضوع عمده مبدل شد او را سخت پیش بینی کرد. و در بعد وسیع‌ترش معلوم‌دار ممالک هستند که علاقهشون به افغانستان زیاد است، ممالک منطقه قسمی که دیدیم واقعا علاقمندی به ثبات در افغانستان دارند و ای دارند که تهدید از افغانستان متوجهشان نباشه و ارتباطات قوی‌تر شود. و در این زمان کشورهایی هستند که علاقهشون به مرور زمان کم شده میره در قسمت افغانستان و این باعث از این خواهد شد که کمک ها به افغانستان کم شده. مخصوصا در اروپا آدم میبینه متوجه از این شدیم که بعضی کشورها بنابر بعضی معاذیر و بعضی موضوعات دیگه سیاسی و استراتژیک توجهشون به افغانستان کم شده که این مفکر میکنم به نفع افغانستان در طویل مدت نخواهد بود.
سپاسگزارم از شما عمر صمد، آگاه امور بین الملل، و میرزا نبی خالق‌زاد از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و تشکر از شما هم که این بحث را تا این دم دیدید.
دوما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مې یو بار بیا او مې ورسته هر کله کوم. دا ځل خبرونه کې به د مصنوعي ځیرکتیا له نویو کرشماتي عینکو جنوبي کوریا کې د یوې کمپنۍ لخوا کارمندانو ته د ماشوم په زیږولو د انعامونو ورکړه او امریکا کې د لومړي برقي موټر چارجونکي سړک موضوعات درسره وسپړم. دا راز به پر اشرف غنی دا غد یو باوري جنرال نیوکی د طالبانو د یو چارواکي لخوا پر لوی سټیج اجبنی توندې تخبرګونونه او د ایرانی استازي لخوا له افغانستان غزي ته د ځانمرګو د لیګلو غواخو نظر ته تحلیلوم چې پر شایڅه کیسه ده. خو تر هر څه لومړی د تیرونی د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی. د دوه هیر رواني ناشتي ته د طالبانو چنبازي. طالبان وای راته ویل شوی چې تاسو هیڅوک نه راپرځي، خو بیا هم اجنډا ګورو چې ورشو کنه.
دا اوس د دوه غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي.
تاسو غونډه ده چې د ملګرو ملتونو په وینا په هغه کې بحث وشي چې د افغانستان د لپاره د بین المللي اجماع په ترڅ کې دغه هیواد سره نړیوال تعامل تعریف شي.
دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي، او دویمه دا ده چې دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي.
د ملایانو پر حکومت د ملایانو نیوکی. کابل، بدخشان، تخار، ننګرهار کې د ملای مامانو د تیرې اونۍ نیوکو د طالبانو د مشر غوسه هم پارولې، خو د دوی د حکومت لپاره د خطر زنګ هم ټنګولې.
دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپېژني چې طالب خپل کړنلار لري او دغه خپل تګلاره ده او دین بیل شي. که طالب زر زل هم خپل ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې طبيعه کې دا دین نه ده.
د طالب د اشغال لاندې او ظلمونو جنایاتو لاندې نور په تنسوي دي. دا خود ودري علما او غرجي که په ډیر نږدې وخت کې به تاسو وګورئ چې ډیر نور علما هم غرجي کې.
له زندان وتلو سره سم پاکستان ته د منظور پښتین ګوت څنډنې. ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر هم له زندان وروسته یو وار بیا د پاکستان د پوز پر ضد په درې دوه ټینګار کړي.
څه تکلیفات ښکاري دا یا دوی ته چې کوم په خپل ژوند کې اسانتیا ښکاري، د مونږ تکلیفات هم ارزي دي، د دوی اسانتیا هم ارزي دي. او دوکه به د دوی اسانتیا او مشکلات بدلیږي، زموږ مشکلات به په اسانتیا بدلیږي
ان شاء الله.
د دې رنګ بیرغ مې بیا م سر قربان، بیا م مال قربان، بیا م تن قربان.
او په پاکستان کې دولسم ځل تر ټولو ستر پارلماني ټاکنې. پاکستان د کمپاینونو په وروستۍ ورځ هم 214 کې 28 مړي او 15 ټپیان ورکړل. ټاکنې وکړې خو پر وړتیا یې شکونه نشته. بیا هم ستړي مشي. که څه هم د ملګرو ملتونو یو استازی فریدون سینرلی اوغلو او د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکولاسن په کابل کې د طالبانو له خارجه وزارت او د حامد کرزي په شمول پخوانیو سیاسيونو سره د دوهې د روانې ناستې په اړه په بحثونو بوخت دي. خو د طالبانو یو شمېر سرچینې ازادي رادیو ته وایي دا ډله له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې غونډه کې د دوی مخالفې څېرې او بیاناوې نه وشي او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع دي هم له اجنډا وویستل شي. که څام طالب سرچینې ازادۍ رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط وای د دوهې د ناستي په ترڅ کې افغانستان لپاره د مرستو د اعلان واده هم ورسره شوی او ورته ویل شوی دی چې هیڅوک ساسي د رژیم د نړولو په هڅه کې نه دی. خو د طالبانو د خارجه وزارت یو ویان ضیا احمد تکل وای لانه د ټاکل شوی چې طالبان دی غونډه کې ګډون کوي کنه، خو په وینا یې که د دوهې را روانه غونډه کې مانادار رول ورکړل شي نو حکومت به یې پکې د ګډون په اړه غور وکړي.
په دې میاشت کې چې په قطر کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي لخوا کومه غونډه رابلل شوې ده چې د افغانستان په اړه خاص استازي په هغه کې برخه ولري، دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي، او دویمه دا ده چې دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي.
بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د دوهې د غونډې له لارې افغانستان سره رسمي اړیکې پیل کړي. هغه ټکه چې ملګرو ملتونو یې په اړه اشاره نه ده کړې.
دا اوس د دوهې غونډه چې روانه ده، د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي، او انشاءالله افغانستان به نور هم په سیاسي او په اقتصادي میدان کې د کامیابۍ په طرف ته ځي لکه څنګه چې په اسلامي نظام په قیاب کې کامیاب دی.
په همدې حال کې د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي په جلا جلا لیدنو کې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو موضوع او افغاني ډیالوګ ته زمينه سازي باید چې د دوهې د ناستې مثبتې پایلې ووسی. خو د خزو یو شمیر فعالانو بیا د پراخ کمپاین له لارې د دوهې په را روانه ناسته سر له اوسه نیوکې پیل کړي دي چې په وینا یې دا د طالبانو د عادي ښودلو د لړۍ یوه کړۍ ده چې نړیوالو او د سیمې هیوادونو روانه کړې ده. دغو خزو فعالانو ټینګار کړی چې د دوهې د غونډې له لارې باید پر طالبانو فشارونه وارد شي.
زه فکر کوم چې د دې غونډې د ماهیت سره سم باید ورته توقع وشي. دا کېدای شي د نړیوالو ټولنې په نوښت په افغانستان کې د یو سیاسي بدلون لپاره د هڅو یو پایلې وي، مګر کدی ته داسې انتظار کیږي چې د دې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان لپاره کومه نوې واکمنی وټاکل شي، یا بیا لکه د بوند غونډې په شان د یو نوي بین المللي تصمیم غونډه وي، دا سم انګیرنه او سم انتظار نه ده.
او دا ښکاري چې روستي وونه کې په کابل، بدخشان، تخار او ننګرهار کې د څو دینی عالمانو او مذهبي شخصیتونو لخوا د طالبانو د حکومت پر ضد رسنۍ زو شوې او څرګندونه د دې ډلې مشر قهرولې او د دوی څرګندونې د طالبانو د نظام د پایو د لرزولو په معنا اخیستي. پر طالبانو تیرونې له منبر نه د نیوکو پیل هغه مهال وشو چې په کابل کې د شیعاګانو یو مذهبي مشر آیت الله بهسودی دا ډله د جعفری فقه د لمنځ وړلو او د بی حجابۍ په تور د هزاران جنو د نیولو لامل تر توند نیوکو لاندې راوسته.
ای مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کردن، ای مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است، مذهب را از اینا بگیریم دیگه همه چیز را از اینا گرفتیم. این مسئله حساس است.
دوه نور دینی عالمان مفتی عبدالشکور او مولوی عبدالقدیر تخاری چې د پلویانو په وینا یې اوس د طالبانو لخوا نیول شوی دي، پر دې ډلې نیوکه وکړه چې له خلکو څخه په زور د مالیاتو په نامه د تیر حکومت دوه چنده پیسې ټولول اسلامي نظام نه دی.
به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود، این مجرم باید به جزای جرمش برسد. اما با لباس دولت، با سلاح دولت در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود، یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟
د طالبانو حکومت تیره و نهی د ننګرهار چپریار ولسوالۍ له دولتځیو کلي نه هم د مولوی محسن الله په نوم یو ځایي امام د جمعې په خطبه کې د دوی خلاف څرګندونو لامل نیولې او نامعلوم ځای ته وړه. خو دا ښکاري چې د طالبانو پر ضد د منبر غږونه د دوی امیر شیخ هیبت الله ته هم رسیدلی وي.
دا چې ته پر میډیا باندې ولاړې او لاسه سورې چې داسې دی ولې مې دي کړي، امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي، دا د شریعت خلاف دی، امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي، دا د شریعت خلاف دی، تا خو ماته نصیحت نه دی، نصیحت خو ماته هلته و چې زه ورته سره یوځای بس تا به ماته نصیحت کړي. خو دا چې ته پر دنیا پر میډیا باندې غږېږې، هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات وکړي، نظام سست کړي، بې اعتمادي راولي.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې بحثونه راپورته شوي دي، هغه طالبان چې عام خلکو ته پر خپلو ځانونو د نیوکې اجازه نه ورکوي له دیني عالمانو سره رامنځته شوی درز به د وخت په تیریدو دې ډلې ته لا زیات سرخوږی جوړ کړي.
که طالب زر ځل هم خپله ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبرئه کړي، دا دین نه دی. په وروستیو کې علما مجبور اسوسی خبره وکړي، باوجود چې دا خبره به دوی ته د سر په قیمت باندې تمامېږي، خو دا یو مسولیت دی او باید دا خبره وکړي چې طالب خپله تګلاره ده، طالب خپل یو سیاسي ډله ده، دین بیل شه دی او طالب بیل شه دی.
نو دا هغه مطلب دی چې وای بتنګ آمد به جنگ آمد. دا سي د افغانستان ټول ولسونه د طالبانو له خوانه او اشغال سوي دي. د دغه دوه درې علما او چې ځانونه حتی مرګ ته ورکوي، د طالب ټوپک او د دومره جنایاتو په مقابل کې بیا هم غږ جګوي، هغه ځان په قربانۍ کې ورکړی.
او په ایران کې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماسۍ یو مهمه سرچینه کابل لپاره د تهران ځانګړی استازي حسن کاظمی تورنی چې طالبانو ته د سیاسي رشوت ورکولو په بدل کې له افغانستان د نورو هیوادونو د ګواښلو هڅې کوي. حسن کاظمی تازه په یو مرکه کې ویلي د غزي د ملاتړ لپاره که اړتیا شوه له افغانستان د ځانمرګو بریدګرو یو لوی لښکر چمتو کېدی او تللی شي. خو ایران لپاره د افغانستان د ډیپلوماټیکي دستګاه یو سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي ایران خپل جګړه په نور هیوادونو او خلکو کې یو عملا افغانستان هم د دې کار لپاره انتخاب کړی دی. دا چارواکي وایي په افغانستان کې ټولې هغه ترهګرۍ ډلې شته چې د ایران د ګټو لپاره کارېدای شي او ایران په همدې نیت طالبانو ته تیره اونۍ د منطقوي ابتکار په نوم د سیمې د هیوادونو یو غونډه هم کابل کې جوړه کړه. د سرچینې په وینا طالبان د ایران له دې اقداماتو څخه دا ګټه ترلاسه کوي چې مالي ملاتړ وشي او د واک موده وغځیږي. خو په وینا ایران هڅه کوي هغه جګړه کې د افغانستان پخا هم ورکش کړي چې سیمه کې د خپلو ګټو لپاره روانه کړې ده. په همدې حال کې د جمعیت ګوند اجرایي رئیس په یوه نادر اقدام کې د ایران د ځانګړي استازي د څرګندونو ځواب ویلی او ټینګار کړی چې افغانستان د پردیو د نیابتي ځواک د تولید مرکز نه دی چې خلک ترې د ځانمرګو د لښکرکشۍ فرمان صادر کړي. عطا محمد نور ویلي د افغانستان د سیاسي زوال له امله د یو هیواد ډیپلوماټ دا جرأت کړی چې له افغانستان نورو ته ګواښ نه کوي. بلخوا طالبانو ته نږدې رسنۍ المرصاد د کاظمی قومي وروستیو څرګندونو ته په ځواب ویلي ایران د افغانستان د ځانمرګو د لښکر د تک خبره نه کوي، بلکې که اسرائیلو ته یې زړه ډېر ډک وي نو یا د حزب الله ته د اقدام امر وکړي یا د خپل اسرائیلو سره مخامخ جګړه وکړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر لخوا په لومړي ځل د لوی جرګې د تالار پر سټیج ښکاره کنځلو داغه پر سیاسي مسؤلیت او شخصیت نیوکې پارولي او منتقدینو ټینګار کړی چې دا کار د یو ستر ملت اخلاقي زوال ښیي چې د ارګ لومړۍ درجه شمیرل کیدونکي چارواکي دا ډول ژبه وکاري. مولوي کبیر چې په دې وروستیو کې لوګده او نامعلوم غیابت وروسته بیرته خپل سیاسي څوکۍ ته راڅرګند شوی دی د لوی جرګې تالار کې د وینا پر مهال هغه ټول خلک بې ناموسه او بې غیرته بللي چې افغانستان کې د ناټو او نړیوال ټولنې تیر شل کلن حضور ته د ده په وینا اشغال نه وایي.
هغه به ډېر بې ناموسه او بې غیرته سړی وي چې دی شل کلن اشغال ته له اشغال نه وایي. وایي اشغال نه سي، اشغال نه بود، دا اشغال نه دی. نو دا چې اشغال نه وستا ناموس پک بې عزته و، مال د بې عزته و، د دین احترام د نه پکه کېدل. ته چې دې ته اشغال نه وایي، د دغه په مقابل کې جهاد ته جهاد نه وایي، نو اشغال وایي چې شته.
بلخوا داغه څرګندونو ته د توندو خبرګونونو په ترڅ کې د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي طالبانو د یو مزدور عرب په وجه افغانستان ته امریکا را وسته او اوس د په وینا د دوهې د ننګینی معاملې له وجې واک ته رسیدلی خو لا هم دا ډله سپکاوی نورو ته کوي. د لوګر میدان وردګ او پکتیا په خواني والی حلیم فدایی بیا دغه څرګندونو ته په ځواب مولوی کبیر بیچاره بللې او ټینګار کړي که نوموړي د اشغال او یرغل په توپیر ځان پوی کړه وي نن به دا خبرې ځکه نه کولی چې افغانستان دا مهال تر بل هر وخت زیات اشغال لري.
دوی همیشه کنځل کړي دي، دوی همیشه پوچ ویلي دي، دوی همیشه د استدلال څخه تیښته کړې ده، دوی همیشه ملت ته پیغور ورکړی ده، او دوی همیشه دغه دېر زره یا څلوېښت زره نفر مسله چې ورسره دي همدغه ته دي ملت وایي، او د دې لوی ملت له کلتور، فرهنګ، د دې آدابو، رسوم او عناناتو سره تقریبا ډېر ګستاخانه برخورد کړی ده. دی وایي نومنه ده چې د رهبرۍ په سطحه باندې ډېر لوی سړی ده چې ټول ملت ته داسې سپک خطاب کوي.
نو دا غیر اسلامي گفتار ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا جای نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دا وا چې څوک کوي هغه باید هغه اخلاق ولري چې کوم په قران کې الله د رسول الله په باره کې فرمایي و انک لعلی خلق عظیم. او بل خبره چې مؤمن مسلمان ته کنځلې کول دا فاسق توب ده. دا زنوې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر.
او تیر اونۍ وروسته لاغې چې د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر یوځوی په ازبکستان کې د دې ډلې د حکومت سفیر وټاکل شو. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو ویلي د شهاب الدین دلاور ترڅنګ د ګڼو طالب مشرانو زامنو او خپلوانو د دولت ګڼې څوکۍ نیولي او د عامو افغانانو ځای یې په دولت کې ورک کړی دی. فعالانو ویلي په ازبکستان کې د شهاب الدین دلاور د نوي سفیر شوي زوی مغفور الله دلاور سربیره د هغه یو زوی روح الله شهاب د رئیس الوزرا اقتصادي معاونت کې رئیس دی. براره خارجه وزارت کې د یو مهم ریاست مرستیال او زوم یې شمس الدین احمدی د کابل ښاروالۍ د یوې نهي ریاست نیولی دی. دغه راز ویل شوي چې د سراج الدین حقانی یو ورور حافظ عزیز د هغه ځانګړی سکرتاریت، بل ورور یې انس حقانی د تماس کمیسیون غړیتوب او ترې خلیل حقانی د کډوال وزارت اخیستی. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په اړه بیا معلومات خپاره شوي چې خپل ورور نبی متقی یې ځانګړی سکرتر ګمارلی دی. بل ورور احمد الله متقی د هرات د اطلاعات و فرهنګ رئیس، بل ورور امان الله افغان د فرهنګي کمیسیون غړی دی، خو بل ورور عبدالله متقی د ځانګړي مدرسې ترڅنګ د دوی په حکومتي مجلسونو کې له ځانګړي پروتوکوله سره ګډون کوي. دا راز د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر لطیف منصور یو زوی عارف منصور بیا په سره میاشت ټولنه کې ریاست پر غاړه لري. هغه کورنۍ یا میراثي بلل شوې ګمارنې چې د طالبانو مشر یې څو موده وړاندې په جدي ډول د دې ډلې چارواکي ترې منع کړي وو. په دې تړاو د طالبانو پلویانو خپل مشر مخاطب کړی چې عام طالبان دې امر مني خو چارواکي طالبان یې نه مني. د عمر بریال په نامه یو طالب فعال لیکلي هیڅ هغه کس په مشرۍ نه مني چې خپل زوی ته اسلام آباد کې د پوهنتون درسي اتاق خوښو خو د ده په رقم جنګیالیو ته یې شګې او اغزنې لارې انتخاب کړې وې. دا راز د طالب مخالف فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبانو خپل حکومت فامیلي کړی دی او د دغو چارواکو ترڅنګ لسګونه داسې موارد شته چې طالب مشرانو د خپلو کورنیو غړي له ځانه راچاپیر کړي او دا یې اداري فساد بللی. او امریکا چې دا مهال کابل کې سفارتي ودانۍ او تاسیسات د طالبانو لخوا ورته ساتل کیږي ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پیلولو لپاره هیڅ لیوالتیا او پلان نه لري. تر دې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزی بیا بیا پر امریکا غږ کړی چې افغانستان ته د دوستانه اړیکو او رغونې لپاره بیرته وروګرځي او خپل سفارت پرانیزي. دا راز تازه د سیګار لخوا د امریکا د خارجه وزارت یو نوی ستراتیژیک سند ته په اشاره راپور ورکول شوی چې امریکا افغانستان کې په محتاطانه ډول د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستلو په تړاو محتاطانه غور کوي او د شنونکو په وینا طالب لوري ته هم انتظار دا و چې د چین لخوا د طالبانو د سفیر باورلیک منل به امریکا افغانستان کې بیرته لیواله کړي. خو دغه ټولو ګنګوسو او وختونو ته په ځواب او غبرګون د امریکا د خارجه وزارت ویان ویدانت پټیل ویلي هیڅ داسې کومه طرحه نشته چې په لنډ وخت کې افغانستان ته بیرته خپل هر ډول ډیپلوماټیک فعالیت ستون کړو. پټیل زیاته کړې د امریکا دا مهال د طالبانو په شمول د افغانستان دننه او د باندې افغاني لوریو او همداراز نړیوالې ټولنې سره تماس کې ده چې په طالبانو فشار راوړل شي څو دا ډله خپل تبعیضي فرمانونه او په خاص ډول هغه فرمانونه چې په نامتناسب ډول نجونې او ښځې اغېزمنوي تغیر کړي. نوموړي په ډاګه کړې ده چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو موضوع د ټولو افغانانو له حقوقو خوندي کېدو سره تړلې ده. او له افغانستان د باندې د تیرې اونۍ خبرې دا دي چې پاکستان له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره بلاخره د خپل تاریخ تر ټولو پراخې 12 ځل پارلماني ټاکنې ترسره کړې چې 128 میلیونه رای ورکوونکو پکې ګډون وکړ. د دې ټاکنو پر روڼتیا وار له مخه شکونه وو او د ټاکنو د یو قوي اړخ عمران خان د ګوند لاسونه ورته تړل شوی وو. د عمران خان ګوند له ټاکنو وړاندې پاشل شوی وو او د هغه له ګوند نه د دوی انتخاباتي نخه هم اخیستل شوی وو. په وروستۍ ټاکنو کې تر ډېره د نواز شریف د ګوند بریالیتوب اټکل شوی خو د عمران خان پلویان هم د ګټلو په تمه دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمن او د ایمل ولی خان د ملتپاله ګوند ترمنځ د سختې مقابلې اټکل موجود و. د دغو ټاکنو تر ټولو جالب خو له نیوکو سره مخ شوی اړخ د ملایانو د خوبونو کیسې وي چې د اسلام ستر پیغمبر او صحابه و پسې تړل.
طالبینم خوب بینی دغه طالب فرمای سره نبی علیه الصلاة والسلام دروزی سره ولاړم دغه
چبلور ما کوم خوب لیدو نو دغه زو خپل کال کې لسما میاس مو لسما
دا پګړی مې دا قسم می چې کټت قسم چې موته مولانا فضل الرحمن سے روغای او په خپل لوشي د م بلوشه اونې ولاړ تا انشاء الله دغه جماعت ته ودې په حق بندرا بزور
او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ما تا خود مولا فضل الرحمن سے پشکل کی زیاد پڑھ کے تڑل تفصیل خوب دے اس دیتا دا خوب اگا وقت دل تک اس نشتا ستا سو یو شوق
ویدا خوب دے عالم قتلے دے چی ما نور عالم خان ولی دو چی رسول اللہ ولی پخبل اللہ سو مبارکو پڑھ کے ہوئی
ما خوب ولی دو نبی علیہ السلام میں خوب کیو لی دلو او وسلام مولانا فضل الرحمن سے بولا رہی
سکال پاکستان کی ټاکنیز کمپاینونه تر ټولو خونړی کمپاینونه او که څه هم پاکستانی رسنیو ویلی چې مذهبي سیاستوال فضل الرحمن کابل ته وروستي سفر کې ل ټي ټي پی نه ټاکنو باندې د برید نه کول ژمنه وړي وخو ل ټاکنو یو ورځ وړاندې هم سویلی پښتونخوا کې پر ټاکنیزو منډو ترلو دوه بریدونو لک تر لګه اته ویش کسان مړه او پنځه څلوېښت نور ژوبل کړل د پښتنو په ګڼو سیمو کې د نام نه اعلام لا ټاکنیز مرکزونه بیا پرانیستل شوي هم نو او د سعودي ریاض خار تیرونه د نړۍ د تر ټولو ستر دفاعي نندارتون کوربه او چې د لسګونه هیوادونو نظامی تجهیزات پر مختللي جنگي وسایل او لوتکي ورته راوړل شوی وي د نندارتون کې د پنځه څلوي هیوادونو د تجهیزاتو ترڅنګ د وسب نړیوالو شرکتونو نظامی نوښتونه او تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوی وو په نندارتون کې ګڼو هیوادونو د وسلو د تولید د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړل خو سعودي پکې سره لدی چې خپل لومړنۍ جوړ شوي هاک یو سل پنځه شپېته ماډل جیټ الوتکې ښکاره کړي د وسلو له شرکت سره په سعودي کې د تولیداتو لپاره یولس تړونونه وکړل په دې منځ کې د انټرا ډرون الوتکو جوړوونکې نړیوالې کمپنۍ بیا له سعودي چارواکو سره په ګډه د ډرون جوړونې فابریکه هم پرانیسته چې د کال یو سل شل پرمختللي بیپیلوټ الوتکې به جوړوي او سم ټولنیزو رسنیو ته د تیری ونې په تودو مسایلو پسې سرخ کاره کو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې منظور پښتین د اټک له زندانه تر دو میاشتنی بند وروسته آزاد او خپلو مبارزو ته ورستون شوی منظور پښتین د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ د بلوڅانو د حق غوښتنې پر لټ کې د ګډون په جرم دو میاشتې وړاندې ونیول شو او څو ورځې وړاندې خپلو ملګرو ته لیک کې څرګندونه کړې وه چې زندان کې دننه له تاوتریخوالي ډک چلند ورسره شوی بلخوا په ټولنیزو رسنیو له پاکستانی نظامی زندانه د پی ټی ایم د دوه راخوشي شوي فعالانو ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر او اید محمد تازه څرګندونو له دې عمله شور جوړ کړی چې درې واړو فعالانو د پښتنو د حق غوښتنې لپاره د مبارزې ژمنه تازه کړي او په داسې حال کې چې افغانستان کې په موسیقي بندیز دی خو یو هندي طبله نواز استاد ذاکر حسین په خپل پلاټینیم البوم کې د پښتو موسیقي دوه پارچو له عمله د ګریمی نړیواله جایزه ترلاسه کړه پښتو نومي پارچا د موسیقي یو تال دی چې له هندي او لویدیزو سازونو ترتیب شوی ښاغلي حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو چې د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیسته چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقارو او ځایي موسیقۍ له یو ځای کېدو رامنځته شوي وو استاد ذاکر حسین چې د هند د کلاسیکي موسیقۍ په استادانو کې شمیرل کیږي له افغاني هنرمندانو په تیر او استاد سخی سره یې کلونه پخوا د سوچه پښتو موسیقۍ ګڼې شاهکار پارچې غږولې دي په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع د ډاکټر اشرف غنی په تړاو د پخوانیو افغان ځواکونو د یوه جنرال سمی سادات څرګندونې وي چې ویلي دي ولسمشر د بل هر چا په پرتله زیات د امریکا د سیاستونو په لیکونکو هغه د اکسپانې په یوه سپیس کې ټینګار کړی چې ډاکټر غنی له سهاره تر ماښامه د امریکا د ګټو لپاره کار کوو او د هیواد لپاره یې د مالکیت کوم حیث نه درلوده بلکې د افغان کادرونو په ځای په بهرنیانو زیات باور کوو
یعنی دز درته چې د سهار ستر ماشامه پورې د زحمت استې چې څنګه زه امریکا خوشاله وساتم آلدا چې خپل ملت خپل افراد خپل عسكر بعض شان مثلا موږ مجبور وو چې د غسر جوړ راسو
فعالانو پر هغه تور لګولې چې د جمهوریت په سقوط کې د نورو نظامیانو او سیاستوالو په څیر د همزان لپړې نشيستلې بلکې په مات شوی واکمن نیوکې او ځان سپینول اوس د پخوانی سیاستوالو ترمنځ ناوړه دود ګرځېدلې او د تیریونه جالب خبرې دا دي چې دا ښکاری نړۍ د ورچوال او مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژي د ورستر بلې پرمختګ لامل په ډیر بل لوري روانه ده اپل کمپنی داسې په مصنوعي ځیرکتیا سمبالي عینکې راایستلې چې سترګو کولو سره به تاسې د خپل اپل ټلیفون، لپټاپ او نور وسایلو سره په مجازي ډول داسې تړل کېږي چې هر څه به په حقیقت احساسوي. په ویډیو کې خلک چې تاسې ګوري ړانده نه دي او نه هم 3D فلم ګوري، بلکې دا ځانګړي عینکې یې په سترګو کړي او د سترګو د ګاټو خوځولو او د لاسونو په اشاره ورته هر څه د ده په اراده عینکو کې ښودل کېږي. د اپل ویژن پرو په نوم دا عینکې دا مهال په $4,000 دي چې په عام کېدو سره به یې د ښارونو د وګړو راشه درشه حرکات ظاهرا جالب او خندونکي وي، خو خپله به د دې ټکنالوژۍ کاروونکي ورسره په ځانګړې نړۍ کې اوسي. او کله یوې خوا نړۍ د تیلو په ځای د موټرو د برقي کولو په لټه کې ده، بلخوا د برقي موټرو د اسانه چارچولو لپاره یې هم په لارو چارو غور پیل کړی. په دې منډو ترړو کې د امریکا مشیګان ته نږدې ډیټرویټ لومړنی ښار شو چې د سړک یوې غاړې د ځانګړې ټکنالوژۍ په کارولو داسې جوړه شوې تر څو د چارج له کمی سره مخ روان موټر پرې